السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرق لاس زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. په دې خبرونه کې به ګڼ راپورونه واوري، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه. د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندې ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د یمه هڅه ده چې په 2018 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې، په یوه بیان کې ویلي چې ډېری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی، لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي، او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومندانی په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې چاودنې اته کسان وژل. په بیان کې ویل شوي چې چاودنه د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سوه چې کارګرانو په یو تونل کې چاودیدونکي توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته چاودنه وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبې د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په اووه دېرش درجې تودوښه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کاره لوېدلي دي. د تودوښې څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکونکي د پراخ اور د کنټرول هڅه کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تېښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ سوی، لږ تر لږ 25 کورونه سوځلي دي او په سیمه کې ډیری سړکونه تړل سوي دي. تر اوسه 14,000 هکټاره ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواکو ویلي چې اور ډیر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په همدې خبرونه کې دغه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو موده 25 ورځې وغځلواله. موږ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره هم خبرې کړې دي.
افغانستان ته خو په تمه نه یې، موږ په دې ښه پیګو چې هلته دې موږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو موږ ته انشار جواب نه راکړی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي وایي له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. په افغانستان کې د میوو د پخېدو په موسم کې بڼوال باید څه وکړي چې میوې خوندي او تر بازاره په ښه توګه ورسیږي؟ په دې اړه مو د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل سره خبرې کړې دي.
دوه بخش د اغلرو د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسی.
سپینا مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له آزادی رادیو سره اوسئ.
در دې شیبه
د آزادی رادیو خبري ټولګه
تاسیس مشرغله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غزولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې داسې تدابیر ونیسي چې هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول سي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ چې د اګست شپږمه ده اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اګست تر یو دیرشمې پورې یعنی له دې وروسته 15 ورځو لپاره وغځول سوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آبادې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري استل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبې ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي آزادي راډیو ته وویل:
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، و افغانستان ته خو په تمه نه یو. مونږ په دې ښه پوهېږو چې هلته دې مونږ ژوند ډېر سخت ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نسو، مارکیټ کې نسو ګرځېدلی، کاروبار نسو کولی، او اوس داسې حالات دي. الله دې رحم وکړي، بوس هغه خپلې پیسې پاکستاني افغانانو ته اوس نه ورکوي. چا سره کاروبار کړی څه ورسو نسته، د ټرمو وردوګو نسته، او انتظار وکړي چې پیسې راسي درکوي بوس. نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون له 10مې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو این ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو این ایچ سی آر زیاتوي سږکال له 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د ایستلو موده د اګست تر 1 دېرشمې پورې وغځېده. یو شمېر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې سوي وایي لا هم له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. دوی وایي په جبري یا هم په د کوربه هېوادونو د فشار له امله اړ سوي چې بېرته افغانستان ته دغه کورنۍ ستنې نیسی. افغانستان ته په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز سوی دی او دې پروسې ډیری کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې اورو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې دوه میاشتې کېږي چې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هېڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپله ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي. نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو. هر څه ته اړتیا لرو خو هېڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو راستنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپناه د نشتوالي او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2024 او د روان 2025 کال لومړنۍ اووه میاشتې له افغانستانه د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایرانه د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې، که څه هم په دې هېواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په شپږمه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هېواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیچسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 له 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایرانه راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ اوو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هېواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هېواده د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو غږی دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمېر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هېواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپله په کابل کې وم، کابل کې ما کرایه ورنسو کړلی، کورم نشته، داغم نشته، د اوس باګرام ته راغلی ما 9,000 روپۍ دغه موږ درې کوره کرایه ورکو، د کور په سر موږ 3,000 کرایه ده، کار نشته، د بار نشته، نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه د پوښاک دی چې موږ سره کومک نه ده سوی. ډېر خلک دلته د هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او زندگی ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بېوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثباته اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنېدونکي په افغانستان کې له مایوسوونکي راتلونکي سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2025 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان، بلکې یو شمېر نورو هېوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هېوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمېرو پر بنسټ یوازې سږکال 1.4 میلیونه څخه زیات افغانان له خپل هېواده وتلي. په 2024 کال کې له افغانستانه د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.8 میلیونه افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیونه نور ایران ته کډوال شوي. یونیچسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې 1,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي. یونیچسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2024 کال د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېری افغانان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بېکارۍ، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته یې وویل:
مشکلات دغه اوسې دي، موږ اولادونه دلته له تحصیل پاتې و هغې خاطر مونږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو اته میاشتې تېرې کړلې چې د مونږ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ زه چې مونږ تاوان مالي نه درلود چې مونږ هرې میاشتې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي. دلته هم ښځو ته خو یعنې زمینه د کار او تحصیل مساعده نه ده.
د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هېواده وتلي وو، اوسمهال په کوربه هېوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو ته ازادي رادیو خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له یو ځل بیا وخت تر لاسه کولو وروسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د وخت تر لاسه کولو د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکیچ سره مخامخ دی. په دې اړه نور په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15 خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشري کړکیچ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې دغه کړکیچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستانه د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لخپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2024 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان د دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو لسپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سختو محدودیتونو بشری او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکي جنۍ غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅکله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تره شوې ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی. او بر علاوه خبرنگار فعالین د ښځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، ووژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپلو لومړنیو ژمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی را ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15 وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوې. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي د خځې د کار او تګ راتک په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ممکن په راتلونکې اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2020 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلنسکي په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس ستاسو چې ډیر ژر یوه غونډه وسی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکي دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبې په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې لوی مختاک تر لاسه کړی دی. د کرملین یو مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټورې او راغندوي. د ټرمپ لخوا دا ډیپلوماټیکې هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجله دي چې ټرمپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ټرمپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتینه مایوسه سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې سوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لاره کېدای سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې مونږ دوه بخشه د هغه لرو، د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړی خونی یو جز د هغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه پپیږي. اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني
سړی خونی په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته یو کوټې جوړیږي چې هغه ته هم یو نوی د سړو خونه ویلی سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړي دي چې هغه هم عادي چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده سوې نه ده. دویمې هغه سړی خونی دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول سوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول پنسلا ای سی دی، یا ایر کنډیشن مونږ ورته وایي چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابت درجه باندې ساتي. او څلورمه نوایي چې ده هغه څه ډېره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډېر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونی بنګه ته په کار دی. ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی. مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولې دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینۍ کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچ سیستم نه، یا فرض مثال ناک په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې. دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا ده چې له دې دا باید مونږ پوه ولې په دې که بعضې لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر څو چې زه معلومات لرم سابقه میتود ده، اما مونږ وچوای شو چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچ کړو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړۍ د خونو نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نهسو ولای. زه خپله مې اسان دغه نه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغې میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه هم یو شکل ده. اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونې ځتي باید جوړې سي، ځتي مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نسو کولای چې ځتي مارکیټ ته شی عرضه کړو که عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار.
عمر خیل صاحب، که هم تاسو ټینګار کوي چې سړی خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې داره چې هدف مې په ټوله کې داره چې دا ذهنیت باید موږ خلکو ته داسې ورکړو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسې د خبرې په تایید شته بعضې انواوې په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسې مثال د شمال د خټکی ویلې. په شمال کې یو نوع خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی نوه خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زخت ډیر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه یې دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه یې ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې یو ډیر ښه. یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح اغوسو. ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، لکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري تیکې شک نسته، اما تاثیرات زخت ډېر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي. دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده. زه شاید دیم چې سیستم په اسلام ورته ده د سړۍ زنجیره وایي، یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخلیږي، مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالی موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالی موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا هر څوک چې مسؤولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا که فرض مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. فرماندهی پلیس محلی طالبان در یک بیانیه گفته که روز چهارشنبه در نتیجه انفجار در یک معدن در ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان 8 نفر جان باختند. بر اساس این بیانیه انفجار زمان رخ داد که کارگران در حال آماده سازی مواد منفجره در یک تونل در معدن ماوی واقع در ولسوالی دواب بودند. در این حادثه شمار دیگر نیز زخمی شدند و به مراکز درمانی محلی منتقل شدند. شمار دقیق زخمیان و وضعیت صحی آنها هنوز مشخص نیست. این رویداد یک هفته پس از انفجار مشابه در معدن کرکر در ولایت بغلان رخ داده که در آن 6 نفر کشته شدند. گروه دو حزبی در کنگرس ایالات متحده بار دیگر لایحه ای را به مجلس نمایندگان و سنای این کشور معرفی کردند که هدف آن ایجاد راه قانونی برای اقامت دائم هزاران افغان است که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 به ایالات متحده منتقل شدند. این سومین تلاش برای تصویب چنین لایحه است. این لایحه برنامه صدور ویزای مهاجرت ویژه SIV برای افغان ها را نیز تمدید می کند و شرایط اسکان مجدد آنها در ایالات متحده را گسترش می دهد. جیسن کرو یکی از اعضای کانگرس که این لایحه را پیشنهاد داده در بیانیه گفته است بسیاری از افغانهایی که در طول 20 سال جنگ از ماموریت‌های ایالات متحده حمایت کردند همچنان با موانع قانونی مواجهند. بر اساس گزارش‌ها شمار از این افغانها در آمریکا با اسناد موقت زندگی می‌کنند و تعداد دیگر هنوز در کمپ سیلیه در قطر به سر می‌برند و در معرض خطر بازگشت به افغانستان قرار دارند. در جنوب فرانسه نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی گسترده هستند که به سرعت از میان جنگل‌ها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌ها اعلام کردند که تاکنون یک نفر بر اثر این آتش‌سوزی جان باخته، دست کم 25 خانه سوخته و بسیاری از جاده‌ها در منطقه مسدود شدند. تا حال حدود 14000 هکتار زمین در آتش سوخته است. مقام‌های محلی گفتند که آتش سوزی با سرعت بالا در حال گسترش است و نزدیک به 2000 مأمور اطفائیه برای مهاران تلاش می‌کنند. بر اساس اطلاعات موجود حدود 2500 خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شدند. و مقامات ایران برای مقابله با بحران روبرشت آب و گرمای بی‌سابقه پرچاوی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کردند. طبق گزارش تسنیم برق خانه ها دو بار در روز و مجموعاً تا 4 ساعت قطع می شود، موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای 38 درجه شده. کارشناسان میگن 80% از مخازن سدهای این کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یکی از بدترین دوره های خشکسالی خود روبروست. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی. هم فهرست مطالب ما. تمدید 25 روزه اخراج افغانها از پاکستان. هشدار ملل متحد نسبت به نقض حقوق پناهجویان. یک مهاجر از وضعیت زندگی در پاکستان میگوید:
مردم گرفتاری شواشو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته.
دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چه گفته؟ پاسخ به این موضوع در همین مجله خبری و در جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته نماینده ویژه‌اش در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشرفت بزرگی داشت. آیا تحریم‌های ثانوی بر روسیه از جمعه اجرا می‌شود؟ بیشتر به شما میگوییم. از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شروع کنیم با تمدید مهلت اخراج مهاجران افغان از پاکستان. اداره ملل متحد در امور پناهندگان از تمدید مهلت که حکومت پاکستان بر اخراج مهاجران افغان تعیین کرده استقبال کرده، اما در کنارش این نهاد نگرانی جدیش را هم ابراز کرده، چون میگه هنوز بسیاری از افغانها به کمک بین المللی نیاز دارند و نباید به زور به افغانستان برگردانده شوند. مقام های پاکستانی گفتند که اخراج صدها هزار دارنده کارت مهاجرت POR تا 31 آگست به تعویق افتاده. بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از تمدید مهلت یک ماهه اخراج پناهندگان افغان دارای کارت ثبت نام مهاجران POR از سوی حکومت پاکستان استقبال کرده، اما از حکومت آن کشور خواسته که از بازگشت اجباری افرادی که هنوز نیاز به حمایت دارند جلوگیری کند. UNHCR چهارشنبه 6 آگست در اعلامیه گفته که با توجه به اینکه دارندگان این کارت ها از سالها پیش به عنوان پناهنده در پاکستان زندگی می کنند، بازگشت دادن اجباری آنان نقض اصل بین المللی عدم بازگرداندن اجباری محسوب می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزوده که به ویژه نگران زنان و دختران است که مجبور به بازگشت به کشور شدند که حقوق بشری آنان در معرض خطر است و همچنین سایر گروه ها که ممکن در معرض خطر باشند. UNHCR گفته که در روزهای اخیر گزارش هایی از بازداشت افغان ها در سراسر پاکستان از جمله دارندگان کارت POR را دریافت کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که مقامات پاکستان روز چهارشنبه 6 آگست اعلام کردند که مهلت اخراج صدها هزار دارنده کارت POR را برای 25 روز تمدید کردند. این خبرگزاری به نقل از لطیف الرحمن سخنگوی وزارت داخله و امور قبایل پاکستان نوشته که به پناهندگان یک مهلت 25 روزه از 4 تا 31 آگست برای بازگشت داوطلبانه به کشورشان داده می شود و پس از آن افراد باقی مانده ممکن است با بازداشت و اخراج اجباری مواجه شوند. در این حال شماری از افغانهای دارنده کارت POR در پاکستان مهلت داده شده را کمتر از انتظار دانسته میگویند نمیتوانند در این مدت برای خروج از آن کشور آماده شوند. رحمت الله یکی از آنان ساکن شهر اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی گفت که پس از 48 سال زندگی در این کشور اکنون به دلیل فشارها و محدودیت‌ها ناچار مصمم به ترک پاکستان شده است. او میگوید در طول این سال‌ها خانه شخصی، دکان، موتر و سایر دارایی های شخصی به دست آورده و هرچند قصد فروش اموال خود را دارد، اما مدعی است که به دلیل وضعیت نامشخص مهاجران بسیاری از پاکستانی هایی که افغان ها با آنان در ارتباط کاری یا معاملاتی هستند به تعهدات خود عمل نمی کنند و با استفاده از وضعیت نامشخص مهاجران بهانه جویی می کنند.
با دار و ترس وان زندگی تیرو باند و وطن
با ترس و هراس زندگی می کنیم. بیرون و به بازار رفته نمی توانیم، کار و بار نمی توانیم و حالا وضعیت طوری است که پاکستانی ها به افغان هایی که با آنان کار میکنند پول هایشان را نمیدهند. که تلفن کنیم یا برویم و پول خود را بخواهیم میگویند که بروید پول نیست، منتظر باشید که پول آمد برایتان خواهیم داد. این چون این وضعیت جریان دارد، افغان ها با مشکلات زیادی روبرو اند.
در مشکل اثر افغانان وقتی
سناگل یکی دیگر از این مهاجران افغان در منطقه اتک پاکستان نیز میگوید که نسبت به آینده خود و خانواده‌اش نگران است و بازگشت به افغانستان را دشوار و پرچالش میداند.
نگرانی های زیاد داریم، از خداوند میخواهیم بر ما رحم کند. ما خوب میدانیم که زندگی ما آنجا در افغانستان بسیار سخت خواهد بود، اما تا کنون UNHCR در مورد چیزی نگفته. هر زمانی که بگوید تقاضای ما این است که ما را به یک کشور سوم بفرستد، جز این جای دیگر وجود ندارد.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت ثبت نام پناهندگان یا POR اند که سالها قبل این کارت برایشان داده شده، اما تمدید مدت اعتبار آن پس از 30 جون متوقف شد. UNHCR افزوده که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان از جمله 352,000 نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. نزدیک 4 سال از برگشت طالبان به قدرت گذشته و در این مدت بسیار چیزها برای مردم افغانستان به ویژه برای زنان و خبرنگاران سخت شده. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه گفته که طالبان روز به روز محدودیت ها را بیشتر کردند، صدای مخالف ها را خاموش ساختند و وضعیت حقوق بشر مخصوصا برای زنان روبه و خامت رفته. این سازمان هشدار داده که افغانستان با یک بحران جدی انسانی روبرو است و جهان نباید این وضعیت را نادیده بگیره. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنوید.
در آستانه 4 سال روز حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان در 4 سال گذشته محدودیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده، خبرنگاران را بازداشت کرده و هر گونه صدای مخالف را خاموش ساختند. این سازمان در گزارش تحت عنوان افغانستان پس از 4 سال حاکمیت طالبان سرکوب بیوقفه همچنان ادامه دارد که به تاریخ 5 اگست منتشر شده گفته است که این کشور در حال حاضر با یک بحران شدید بشری مواجه است. در گزارش آمده است که این بحران به دلیل کاهش کمک های کشورهای امداد رسان و بازگشت گسترده پناهجویان افغان از ایران و پاکستان بیش از پیش عمیق شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است کشورهای عضو سازمان ملل در 4 سال گذشته نتوانستند برای پایان دادن به نقض شدید حقوق بشر در افغانستان گام های مؤثری بردارند. در گزارش همچنان از اتحادیه اروپا خواسته شده است که در قطعنامه سالانش که قرار است در ماه سپتامبر برای تصویب به شورای حقوق بشر ارائه شود، پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم جامع پاسخگویی را برای افغانستان مطرح کند. در این گزارش به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که 4 سالگرد حاکمیت طالبان یادآور تلخ شدت ظلم‌های آنان به ویژه علیه زنان و دختران است. خانم عباسی گفته است که دولت‌ها باید بر طالبان فشار وارد کنند تا به سرکوب‌هایشان پایان دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سال 2024 توشیح شد را سختگیرانه و سرکوبگرانه توصیف کرده افزوده است که بر اساس این فرمان طالبان به محلات کار و اماکن عمومی هجوم میبرند. این اماکن را تحت نظارت قرار میدهند، پوسته های بازرسی برای تلاشی موبایل های مردم ایجاد می کنند و رهگذران را مورد بازجویی قرار می دهند. در این گزارش آمده است که محدودیت های شدید طالبان بر زنان دسترسی آنان به خدمات بشر دوستانه و صحی را نیز به شدت کاهش داده است. شماره زنان در داخل افغانستان نیز گفتند که در 4 سال گذشته در شرایط شبیه به زندان زندگی کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
طالب هیچ کلان تغییر شوی ندی، بلکه نور فکر.
طالبان هیچ تغییر نکردند. تفکر و ایدئولوژیشان نسبت به گذشته افراطی‌تر شده است. در 4 سال گذشته آنان بر زنان ظلم‌های گسترده‌ای روا داشتند. آنان را از هر گونه حضور در زندگی عامه محروم ساختند. افزون بر این فعالان حقوق زن و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و بر آنان تجاوز کرده و آنان را حتی به قتل رساندند. اما متاسفانه جامعه جهانی در این زمینه هیچ اقدام جدی نکرده است.
یکی از باشندگان شهر کابل که نیست نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید:
طالبان با وجود وعده های اولیه
در دیدگاه نسبت به زنان تغییر نشان ندادند. نگاه طالبان همچنان سنتی و زن ستیز می باشد. 4 سال گذشت طالبان این ثابت ساختند که در سیاست های اساسی نسبت به زنان تغییر پذیر نیستند. طالبان از محدودیت هایی که برای خانم ها وضع کردن از نام دین استفاده میکنن و در حاصل آنها از نقش خانم ها در جامعه هراس دارن.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان وضع شده است. بانک حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان همچنان به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از 6 ادامه می‌دهند و زنان را با محدودیت‌های شدیدی در زمینه‌های کار و رفت آمد مواجه کردند.
گزارش بود از سنا کاکر. تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوین. تا لحظات دیگر در این برنامه گزارش مفصل داریم در این مورد که محکمه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا ایجاد خواهد شد. جزئیاتش تا لحظات دیگر. مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. در کنارش از طریق وبسایت رادیو آزادی هم میتونین برنامه های ما را گوش کنین و همچنان میتونین از طریق اپلیکیشن جدید رادیو آزادی هم بشنوین که اپلیکیشن ما در وبسایت ماست azadiradio.com.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید استیو ویتکوف فرستاده خاص او در دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشرفت بزرگی داشته. همزمان یک مقام کاخ سفید گفت که واشنگتن خود را بر اعمال تحریم‌های ثانوی در روز جمعه آماده میکنه. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پست در ترو سوشال شبکه اجتماعی خود نوشت که برخی از متحدان اروپایی را در جریان دیدار ویتکوف با پوتین قرار داده، دیداری که بر پایان دادن به جنگ 3.5 ساله روسیه با اوکراین متمرکز بود. قبلا یک مقام کاخ سفید گفته بود که این دیدار به خوبی پیش رفته، ولی افزود که واشنگتن همچنان قصد دارد تحریم‌های ثانوی را در روز جمعه اجرا کند. ویتکوف در یک ماموریت لحظه آخری برای دستیابی و پیشرفت در جنگ بیش از 3 ساله اوکراین که با تهاجم تمام عیار روسیه به این کشور آغاز شد، حدود 3 ساعت با پوتین دیدار کرد. ترامپ تهدید کرده که اگر اقدامی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام نشود، مسکو را تحریم خواهد کرد. این دیدار فقط 2 روز پیش از ضرب الاجل واشنگتن به روسیه برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین انجام شد. رئیس جمهور آمریکا روسیه را تهدید و اعمال تعرفه‌های تجاری و تحریم‌های ثانوی علیه کشورهایی کرده که همچنان نفت روسیه را می‌خرند. با این حال انتظار نمی‌رود رئیس جمهور روسیه و جنگی که در اوکراین آغاز کرد پایان دهد. تحریم‌های ثانوی عمدتاً چین و هند را هدف قرار خواهد داد که 2 خریدار اصلی نفت روسیه هستند. آقای ترامپ در همین زمینه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که تعرفه اضافی 25% علیه هند را به دلیل خرید نفت از روسیه اعمال خواهد کرد. در این حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ما با روسیه گفتگو کرده ایم و پیشنهاد داده ایم سکوت در آسمان برقرار شود، بدون حمله موشکی و تیاره بی سرنشین و به خصوص بدون حمله به زیر ساختهای غیر نظامی و بخش انرژی.
بیشتر از خبر،
ائتلاف از نهادهای مدنی افغانستان اعلام کرده که قرار است یک محکمه مردمی برای زنان افغانستان راه اندازی کند. هدف این محکمه ایست که سیاستهای سرکوبگرانه طالبا عادی سازی نشوه و صدای زنان که زیر فشار و محدودیت زندگی میکنند به گوش دنیا برسه. این محکمه قرار است از 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود و شهادت های زنان افغان در مورد ظلم هایی که تجربه کردن شنیده شود. بعضی از زنان و دختران داخل کشور هم از این اقدام استقبال کردند. بیشتر در این گزارش.
در آستانه چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلاف از سازمان های جامعه مدنی افغانستان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغانستان خبر دادند. این محکمه با همکاری سازمان های حقوق بشری رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، سازمان مطالعات سیاست گذاری و توسعه و مدافعان حقوق بشر برگزار می شود. ائتلاف این سازمان ها روز پنجشنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفته که محکمه مردمی برای زنان افغانستان از تاریخ 8 تا 10 اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت های از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 با سرکوب سیستماتیک مواجه شدند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم بر رواداری روز جمعه اول اگست در مورد هدف برگزاری این محکمه مردمی برای زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان هدفش است که جلو روند عادی سازی پالیسی های سرکوبگرانه طالبان را بگیره و فرصت از این فراهم کنه که زنان افغانستان در حضور یک دادگاه مردمی و یک هیئت قضات بین المللی تجارب خود و وضعیت خود با جهان در میان بگذارند. و امیدوار هستیم که بتانیم که فیصله دادگاه را استفاده کنیم برای بسیج فشار سیاسی روی طالبا و همچنان اسنادی که جمع‌آوری میشه در این پروسه است از طرف محاکم بین المللی استفاده شده بر پاسخگو ساختن طالبا در برابر زنان افغانستان.
شهرزاد اکبر با آن که میگوید این محکمه یک مکانیزم غیر رسمی است و فیصله های آن جنبه اجرایی ندارد، اما میافزاید که بعد از جلسه دو روزه سه ماهه محکمه به روز سان قضات واکنش های اولیه ایشان را داشته و در ماه دسامبر قضات در برابر اتهامنامه‌ای که اسوی 4 سارنول افغان در برابر طالبان ارائه می شود قضاوت خواهند کرد. این محکمه تحت چارچوب محکمه دائمی مردمی برگزار می شود، نهاد بین المللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از 50 نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده است. در اعلامیه ائتلاف سازمان های جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازماندگان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از این محکمه مردمی افغان محور استقبال کرده است. او در یادداشت در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود گفته که عدالت میتواند اشکال گوناگون داشته باشد و باید روی کرد جامعه همه جانبه و مبتنی بر روایت بازماندگان اتخاذ شود. شمار از زنان و دختران افغانی از این اقدام استقبال کرده و آن را گام مهم و بی سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان میدانند. بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
با عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی به خاطر زنان افغانستان عمیقا حمایت میکنم. به نظر من یک قدم بسیار مهم، بی سابقه و ضروری است به خاطر بلند کردن صدای زنان افغانی که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن. چون ما نمیخواهیم که جهان فقط با ما همدردی کنه، ما عمل میخواهیم، ما عدالت میخواهیم.
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم نیز میافزاید:
این را من یک گامی بسیار خوب میدانم و این یک خبر خوش برای زنان افغان است. تصدای نام شنیده شود و به مشکلاتشان گوش داده شود. دوارم که شاید جهان بر طالبان فشار وارد کند و طالبان را و درس از حقوق زنان را بدهند.
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند با این اقدام سازمان‌های جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. راه اندازی این محکمه در پی افزایش نگرانی فعالان افغان و سازمان‌های بین المللی حقوق بشری درباره عادی سازی حکومت طالبان صورت گرفته، با ویژه پس از آن که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. فعالان و مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان همواره با واکنش ضعیف جامعه مدنی نسبت به نقص‌های حکومت طالبان اعتراض کردند. قابل ذکر است که این اقدام چند روز پس از آن اعلام می شود که اخیراً محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان شماره از زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب و نداشتن محرم شرعی در مناطق مختلف شهر کابل مورد بازداشت و آزار و اذیت قرار دادند. حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته محدودیت های متعددی را بر زنان و دختران افغان از جمله ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، مسدود کردن دروازه های پانتون ها و انستیتوت های های طبی دختران، ممنوعیت بر کار زنان در بسیاری ادارهای دولتی و غیر دولتی، منع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریح و کلاب های ورزشی را وضع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com و میتونین به ما پیام‌هایتان را بفرستین از طریق‌های مختلف، مخصوصاً از طریق واتساپ رادیو آزادی. تشکر از یک تعداد شما که این کار را کردین.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین؟ ایجا ماجره بسیار تنگ کده رایز مردم ها گرفته رایز شو و شو در خانه شان میدراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، اونجا که دویزه میرید حساب دلار میتونه. یک غریب آدم دلار داده میتونه، $1,000، $300، $200، این توی از حساب دلار اینا فیس میگرن. اینجا به حساب کالدار در $3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتونه. اونجا بیخی نیست، ویزه نمیتونه اینا.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا عملیات چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، آب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که می آیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام بر شما کارمندای عزیز آزادی و شنونده های شما. ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، اما جنبه های مثبت و بسیار یک مفید است. از تمام گزارشگران خوب میتونن آگاه شوند. اگر ایره یک کفر ساخته، ساختارش یک کفر بوده، درست است کشورهای کفری ساختش، مگر این سوالای دینی را بر ما بسیار همونطور فشرده بسیار واضح بر ما جواب میده.
پیام شما نظر شماست.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.